السلام علیکم د سهار لس بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو ملمانه خبرونه ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې پاکستان منلی چې له افغانستان سره د هند مرستې 50,000 ټنه غنم دی د افغانستان په لاریو کې افغانستان ته ورسیږي. پر دې مخکې لانجه وه، پاکستان ویل چې د دوی لارې باید دا مواد له هند نه راواخلي او په افغانستان ته راورسوي. دا او ځینې نور مسایل وروسته راځي، خو راځي چې په سر کې خبرونه واورو. ولکه افغانان سکه له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي له افغانستان یې تازه شاوخوا 330 کسان راایستلي، او امریکا وایي پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي طرحه جوړه کړې. بشپړ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سکه له خپل مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلی بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه، خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري.
Many displaced families like proper shelter.
ډیرې کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري. لوګه په دې هیواد کې د اټکل کچل وړه شوې ده. نږدې 28 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي، له سخت لوګې او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونه هر ورځ شاوخوا 60,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي، خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو د رسولو پر مهال دوی له زرګونه نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړوي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي له افغانستانه تازه شاوخوا 330 کسان راایستلي دي. دغه وزارت پرون وویل چې د ډله کې 255 افغانان، 60 هالنډي اتبا، 11 فرانسویان او د هغوی اړوند یو شمېر نور کسان شامل دي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي د سپتمبر له 10 نیټې را په دې خوا یې شاوخوا 400 افغانان او 110 تنه فرانسویان له افغانستانه ایستلي. دغه وزارت له دغه راز ویلي چې فرانسې او قطر په ګډه د دسمبر په 2 نیټه افغانستان د طبي تجهیزاتو، خوړو او ژمنیو توکو د لیږد ماموریت هم ترسره کړ. دوی د امرستې افغانستان کې فعال نړیوالو سازمانونو ته رسولي چې پر اړمنو خلکو یې وویشي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د 13-15 کلونو پر تله د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره وایي چې د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادونو او دغه راس په ناروې او سویس کې سږ کال 1,200 کسانو چې افغانان دي د پناه غوښتنه ورکړې. د دې ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ کلنی ارقام دي. طالبانو د اګست په 15 پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه. د اروپای ټولنې د ارقامو له مخې په اګست کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 10,000 ته رسېده، په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 13,000 ته لوړ شو. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د دې آنلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسلو خبري وشي. د اوشاکوف په وینا پوتین همدار از غوړی بایدن ته د امنیتی ضمانتونو د هغې طرحې خبره وریاده کړي چې لمخې باید د ختیځ پر لور د ناتو د پراختیا مخاوني ولشي، او هغه څه ته چې مسکو یې د اوکراین په ګډون د روسیې گاونډیانو ته د ګواښونکو وسلو استول بولي غته د پای ټکی کېږدي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغې طرحې کار کوي چې لمخې به یې د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډیرو هر اړخیزو او معنادارو نوښتونو یو مجموعه ده، او د ښاغلي پوتین لپاره به ډیره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
خاغلی بایدن دا سرګندونه داسې محل کوي چې روسیه په خپل لویدیز کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویریږي. فرانسې پر متحده عربی اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبی کې پر متحده عربی اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادیږي. د فرانسې د دفاع وزارت ویلي په دوهمه معامله کې چې مکرونی سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگی هلیکوپټرو د خرڅلاو مسأله شامل ده. همدارس د متحده عربی اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالی او اقتصادي او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان د منی چې د کورونا وایروس نوې بڼه د سرایت لپاره خورا چټکه ده، خو نړیوال غوړي چې د ورختای پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکخه ساينس پوه سومیه سوامی ناتان پرون ویل د اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه بعد د مسلط جریان په توګه د دې وایروس په خوانی بڼه چې د دلتا په نوم ده لمنځه یوسی، خو هغه له جنوبی افریقا څخه د وتل نوې بڼه د ورزنی ضریب د شمیر د زیاتیدو په اړه خبرداري ورکړه. زموږ راغله ازادي رادیو نه اوري کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه ته ورتللی شي. ادرس دی azadiradio.com. راځو د خبری خبرونه د لاندې خبری برخه د سر راپور ته. پاکستان منلې چې له افغانستان سره د هند مرستې 50,000 ټنه غنم او درملو ته د افغانستان په لاریو کې د لیک اجازه ورکوي. پاکستان په تیرو څو ورځو کې پر دې لانجا کوله چې د هند مرسته باید په پاکستانی ټرکونو یا لاریو کې افغانستان ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 40 میلیونه افغانان په کور دننه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان او هند رسنیو تایید کړی چې اسلام آباد پرون جمعه موافقه کړې ده چې د هند مرستې 50,000 ټنه غنمو او درملو ته د افغانستان په ټرکونو کې د لیږد اجازه ورکړي. هند نږدې دوه میاشتې مخکې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو، درملو او نورو مرستو د استولو وړاندیز کړی و. پاکستان د نومبر په 24مه وویل چې د بشري خواخوږۍ له مخې به د هند مرستې ته د واګه بندر له لارې په استثنایي ډول افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي، خو اسلام آباد یو شرط درلود، هغه دا چې دا مرسته به د پاکستان په ټرکونو کې افغانستان ته استول کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ هم پاکستانی او هندي چارواکو خبرې وکړي، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د لندې په 12مه په اسلام آباد کې ډیرا هندي ډیپلوماټانو ته خبر ورکړ چې پاکستان منلې چې د امرسته د افغانستان په ټرکونو کې لواګې بندر څخه افغانستان ته واستول شي. کابل د دمرسته په خاطر لنوي ډيلي او اسلام آباد دواړو څخه مننه کړې. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان احمد الله وسیق تیر مخام ازادي رادیو ته په دې اړه وویل،
د افغانستان اولس تر بل هر وخت اوس زیاتو بشري مرستو ته مخراکیتو کی او نورو اړینو او اولیتو کو ته زیات ضرورت لري. د افغانستان حکومت د هند هیواد دغه خواخوږی او بشر دوستانه مرستو څخه مننه کوي. همداسې د پاکستان هیواد چې د هند هیواد اجازه ورکړه چې د پاکستان لارې دغه مرستې افغانستان ته انتقال شي، د افغانستان حکومت د پاکستان له حکومت څخه هم ډېره مننه کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له افغانستان سره د هند د بشری مرستې هرکلی کړی. نیکلاسن د نوی ډیلی چاپ هندو رسپانې ته ویلي دي چې د له هندي چارواکو سره په کتنو کې پر هغه پلان بحث کړی چې د اروپای ټولنې د دفتر کارکونکي به کابل ته لیږل کیږي، او د دې ټولنې د 300 میلیون یورو مرستې د یوې برخې په توګه به افغانستان ته بشری مرستې رسول کیږي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی نیکلاسن چې په نوې ډیلی کې دی ویلي دي چې د افغانستان په مسله کې د اروپای ټولنې او هند ارزونه ډیره سره ورته ده. هغه هم دراز ویلي دي چې اروپای ټولنه او هند باید د خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. هند او پاکستان په خپلو کې زړه تربګنی پالي. هند تل پر اسلام آباد، په کشمیر، افغانستان او ټوله سیمه کې د افراطي اورپا کو د ملاتړ تور لګولای دی. د همدې تربګنی په اساس نوی دیلی د افغانستان له پخوانی حکومت سره نږدې اړیکې پالل، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان برعکس د افغانستان له مسایلو لرې پاتې شوی دی. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ما پیغام د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته ورسیږي. ورنه د اکی عمرې چې راغلي دای چې عامه د لنګا کسان ټول فوسیو دي چې هغه یو ځکانه ته یو سنت خروا هغه عمر شره دي په مرګي ول سوال کې خلکو دا خپل ته د مرچو کوستنې چې هغه یو خروا ته لا کړ چې یو سنت خروا هغه عمر.
السلام علیکم. ازادي راډیو دا پیغام پریږم. محترم از سندی هلمند ولایت سندی ولسوالۍ څخه مزید 24 په تماس یم. دلته د مرستې نوملیکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یې د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک هڅه کوي.
السلام علیکم. زه د دلیل د ټوري او رجیم کارکونکو ته سلامونه وایم. طالبانو ته مې دا غوښته چې د ولایت څخه جواب ورکړي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د لوږې د پخ سره مخامخ کیږي. چې به تر پای دا جواب چې موږ ځکه کوه وای چې ته د ولایت په دغه خطه باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالهادی فاطم د کندهار ولایت څخه. مرد دبليو پی د مسي څخه ډیر مننه کوم. مخکې د دبليو پی مسي موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو راي کوله. او وڅ دي د نظام چې اوس راغلی دی وڅ وړو ورکی خالي وړو ورکی وڅ داخله چې دي دا ګوت ته ضرورت لري او غورو ته دا ول ضرورت لري نو خو راکې مواد ته ضرورت لري د خالي وړو داخله څه په وکی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، ستاسو په پیغامونو کې مو واوریدل چې په یو شمېر ولایتونو کې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او دغه کسان ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ویل کیږي چې 23 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په تیر خبرونه کې مې په امده او اړوند نورو مسلو د طالبانو د کډوالو چارو وزارت له ویان عبدالمطلب حقانی سره مرکه وکړه. په پیل کې مې لغنو پوښتل چې د کورنۍ بې ځای شوی وضعیت څه ډول دی؟
په کور دننه تقریبا موږ د 1 میلیون په شاوخوا کې داخلي بې ځای شوی لرو او د دوی لپاره زموږ پلان دا دی چې کم داخلي بې ځای شوی په د تیرو جنگونو د وجه نه بې ځای شوی دي. نو اوس لله الحمد جنگونه ختم شوی دي، جنگونه نشته دي. نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
او حقانی صاحب، تاسو وایئ چې 1 میلیون او ملګري ملتونه د 3.5 میلیونو بې ځایه شوو کسانو یادونه کوي. دا شمېرې څنګه متفاوتې دي که تاسو صرف یوازې د سګنی بې ځایه شوي ثبت کړي؟
هو، موږ چې کومه سروې کړې ده زموږ د سروې مطابق تقریبا څه د پاسه 1 میلیون بې ځایه شوي لرو او شاید ډېر نور مو وسي، خو زموږ د سروې مطابق دغه تعداد ده.
بله. او حقانی صاحب، د همدې ډلې کډوالو له ډلې نه یو شمېر ډېر مستحق دي. دا شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. طالبان هغه کسان چې پیژني ورته مرسته کوي، اما هغه کسان چې مستحق دي دوی سره اړیکه نه لري، غوی ته مرسته نه رسي. دا خبرې تاسو واورېدل مخکې؟
د دې خو یو وجه دا کېدای شي چې هغه د سروې چې کمزور سیستم هغه ختم شوی دی، چې مخکې به په کلیو کې او په ولسوالیو کې ځینې داسې اشخاص چې هغوی به ځانونه ملکان بلل یا به د دې واکداران بلل، نو هغوی به دا سروې کوله د خپلې خوښې مطابق. نو شاید د هغې خلکو شکایتونه هم وي چې د هغوی هغه مشري ختمه شوې ده، شاید دغه شکایتونه هم وي. او دویمه خبره دا ده چې یقیني خبره دا ده چې افغانان ټول مستحق دي چې باید مرستې ورسره وشي. کارونه نشته، روزګارونه په ټپه ولاړ دي، نو مشکلات ډېر دي. یقینا ټول د زړه سوي وړ دي او باید د ټولو سره مرستې وشي. خو مونږه کوشش کوو چې یو غریب دی یو غریب تر دی نو زیاته ترجیح چې دی غریب تر ورکو چې ډیر غریب وي
بله
حقانی صاحب نو هغه ته ډیر ترجیح ور